مدخبر با شماست.
احمدی صاحب مننه، ستړي مشي دا ازادي راډیو د اتو بجو د خبرونه اوریدونکو ته سلامونه. په دې خبرونه کې وړاندې له افغانستانه د یو شمېر امریکایي پوځیانو د ایستلو په اړه اورېدلی شئ، خو یو جګپوړی امریکایي قومندان وایي دا پرېکړه د سولې له خبرو سره ارتباط نه لري. د سولې په اړه د ناټو د عمومي منشي څرګندونې لرو چې د دوامداره سولې لپاره پر دې ټینګار کوي چې له افغان حکومت سره باید خبرې وشي، خو طالبان بل سبا په اسلام آباد کې د غونډې خبر ورکوي. د نورو مطالبو تر معرفي مخکې خبرونه. د افغانستان ولسمشر د قطر له امیر سره پر افغان سوله خبري وکړي. د افغانستان د انتخاباتي کمیسیونونو د عزل شویو مشرانو او کمشنرانو تحقیقات به نن پیل شي، او واشنگتن پر اسلام آباد غږ وکړ چې سمدستي د تروریستي ډلو له ملاتړه لاس واخلي. د خبرونو تفصیل. د قطر امیر په افغانستان کې د سولې لپاره د روانو هڅو ملاتړ وکړ. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی او د قطر امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی پرون د جرمني په مونیخ ښار کې د نړیوالې امنیتي غونډې په څنډه کې سره وکتل. د ارګ د خبر پاڼې په حواله، ولسمشر غنی او شیخ آل ثانی د حکومت او طالبانو د سولې پر امکاناتو او امنیت خبري وکړې. قطر د طالبانو د استازو او د هغوی د رسمي دفتر کوربه دی. ټاکل شوی چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د فبروري په 15مه نیټه د قطر په پلازمینه دوحه کې د طالبانو له استازو سره وګوري. د قطر امیر ویلي چې د افغانانو په مشرۍ د سولې د هڅو ملاتړ کوي. د افغانستان لوی څارنوالي وایي چې نن به د دواړو انتخاباتي کمیسیونونو له مشرانو او کمشنرانو چې له دندو لرې شوي تحقیقات پیل شي. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون او د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیونونو مشران او کمشنران د تیرې سه‌شنبې په ورځ د ولسمشر اشرف غنی د فرمان له مخې له دندو لرې شول. لوی څارنوالي د تحقیقاتو تر بشپړېدو دا کسان له افغانستانه ممنوع الخروج اعلان کړی دی. د لوی څارنوالي ویاند جمشید رسولي ازادي راډیو ته وویل چې د دواړو کمیسیونونو له برطرفه شویو مامورینو به له وظیفوي صلاحیته د ناوړه استفادې په تور تحقیق وشي. خو د انتخاباتي کمیسیونونو مشرانو او له دندې لرې شوو کمشنرانو پر ځان لګېدلي تورونه رد کړي او ادعای کړي چې د ملي یووالي حکومت چارواکي د هغوی د برطرفه کولو صلاحیت نه لري. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون د رسمن د بیړني حالت د انفاس سند لاسلیک کړ. په سند کې لیکل شوی چې د امریکا په جنوبي سرحد کې امنیتي او بشري بحران روان دی چې د امریکا ملي امنیت له خطر سره مخامخ کړي او په ملي کچه یې بیړنی حالت رامنځته کړی. ډونالډ ټرمپ د دې لپاره چې له مکسیکو سره پر ګډ سرحد دیوال جوړ کړي بیړنی حالت اعلان کړی دی. د بیړنی حالت له اعلان سره ډونالډ ټرمپ احتیاج نه لري چې د کانګرس مرستې ته انتظار شي. په دې ډول د دې صلاحیت پیدا کوي چې د دیوال جوړولو لپاره له نورو ادارو پیسې ترلاسه کړي او مصرف کړي. په دې اړه وړاندې په خبرونه کې تفصیل اورېدلی شئ، خو بل لور ته جمهور رئیس ټرمپ د مصارفو هغه مسوده پرون لاسلیک کړه چې د امریکا د فدرالي حکومت د یو شمېر ادارو د بندېدلو مخنیوی کوي. دا لایحه تیر اونۍ د امریکا د کانګرس په دواړو خونو کې تایید شوې وه. د امریکا د جمهور رئیس رسنیو مسؤلې سارا ساندرس په واشنگتن کې خبریالانو ته وویل چې لایحه په سپینه ماڼۍ کې ولسمشر لاسلیک کړه. د دې لایحې پر اساس د امریکا د فدرالي حکومت زیاتو ادارو ته چې مخکې د بندېدلو خطر و د سپتمبر تر میاشتې 333 میلیارد ډالر ورکول کیږي چې کار ته دوام ورکړي. په امریکا کې د ولسمشر او کانګرس ترمنځ د مالی لانجې له امله د نوي مالی کال د بودیجې تصویب له خنډ سره مخامخ شوی و، او د امریکا د فدرالي حکومت ډېرې برخې تقریبا 15 ورځې تړلې پاتې شوې وې. د امریکا متحده ایالاتونو پر پاکستان ژغ کړی چې په عاجل ډول دی د تروریستي ډلو له ملاتړه لاس واخلي او د هغوی مرکزونه دې په خپله خاوره کې بند کړي. د سپینې ماڼۍ په اعلامیه کې راغلي دي چې د امریکا متحده ایالات هغه وحشیانه تروریستي حمله په کلکه غندي چې بې تروریستي ډلې چې اډه یې په پاکستان کې د پر هندي ځواکونو کړې ده. د پنجشنبې په ورځ په هندي کشمیر کې د هند د پوځ د ملیشه قواو پر کاروان په تروریستي حمله کې 40 هندي پوځیان ووژل شول او 40 تنه نور زخمیان شول. په دې اړه د سپینې ماڼۍ په بیان کې چې د فبروري په 15مه خپور شو لیکل شوي چې امریکا پر پاکستان ژغ کوي چې په عاجل ډول د دې کسانو له ملاتړه لاس واخلي. او د ترهګر خوندي ځایونه چې په خپل خاور کې ټولو تروریستي ډلو ته برابر کړي بند کړي. د اعلامیې له مخې د دغو تروریستي ډلو اساسي هدف په سیمه کې د تشدد، ګډوډي او بیا امنیتۍ خپرول دي. په پاکستان کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د وژل شوي غړي ارمان لوڼي وکیل وایي چې د هغه د قتل په اړه د ابتدایي معلوماتو راپور یې په محکمه کې ثبت کړ. د محمد ابراهیم ارمان لوڼي کورنۍ او ملګري ادعا لري چې هغه د فبروري په 2 نیټه د بلوچستان ایالت په لورلایي سیمه کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د پلویانو په یوه سولهییزه غونډه کې تر ګډون وروسته د پولیسو له لورې وژل شوی. د ارمان لوڼي وکیل پرون ازادي راډیو ته وویل چې د تورنو کسانو د محاکمې د پیل په صورت کې د پیښې عیني شاهدان حاضر دي چې په محکمه کې د شاهدي ورکړي چې پولیسو هغه د ټوپک په کنداغ پر سر ووهه او ویې واشه، خو د پاکستان پولیسو دا ادعا رد کړې. د ارمان لوڼي وکیل صادق خان علیزي ویلي چې د لورلایي په محکمه کې د جنایي جرمونو د قانون پر اساس غوښتنلیک ثبت کړی او د څېړنو د پیل غوښتنه یې کړې. ازادي راډیو په منځنۍ سپه 12 نوي په ټول افغانستان کې اوري. امریکا غواړي چې خپل یو شمېر سرتیري له افغانستانه وباسي. وړاندې په دې اړه په خبرونه کې تفصیل درکوو. د ناتو عمومي منشي د افغانانو د سولې لپاره پر دې ټینګار وکړ چې طالبان باید خامخا د افغانستان له حکومت سره وشخیشي.
There is no way it's possible to have a lasting peace without full involvement of the Afghan government.
کابل لا هم پر دې شک لري چې اسلام آباد د سولې په خبرو کې سم مرسته کوي. کدا سی وي څنګه کېدای شي چې اسلام آباد صادقانه همکاري تر امات شي؟ د سیاسي چارو کتونکو نصر الله ستانکزای وایي
اقتصادي فشار پر اوستای سي امریکایان، سیاسي فشار پر اوستای سي د ناتو غړي هیوادونه که متحد عمل وکړي او پاکستان باندې خراب حالت کې سیاسي او اقتصادي لحاظ واقع شي.
په کونړ کې یو شمېر خلک وړو بندونو او د اوبو ذخیرو ته خوښ دي.
دا نوی پروګرام چې ډېر ښه پروګرام دی، په دې سره به د اوبو ذخیره شي په علاقه کې، خپل کویان به بهتر راته دغه چینې به راغونې شي.
د ګوړیا چار تفریح پروګرام هم لرو. رابشو لومړی راپورته. د امریکا د متحده ایالاتونو پوځ شای یو شمېر پوځیان له افغانستانه وباسي. د امریکا د پوځ د مرکزي قمندانۍ مشر جنرال جوزف ووټل رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې دا پریکړه د سولې لپاره له روانو هڅو سره ارتباط نه لري. جزئیات د فرشته جلال زی پر راپور کې.
د امریکا د پوځ د مرکزي قمندانۍ مشر جنرال جوزف ووټل ویلي چې شاید تر 400 پورې امریکایي عسکر له افغانستانه وایستل شي. جنرال ووټل پرون د رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې د نږدې 400 عسکرو د کمولو پریکړه د سولې لپاره له روانو هڅو سره کوم ارتباط نه لري. هغه ویلي چې دا وړاندیز په افغانستان کې د امریکا د پوځ قومندان جنرال سکاټ میلر کړی او هدف یې د امریکا د پوځ له امکاناتو منصفانه کار اخیستل دی. سکاټ میلر د 2013 میلادي کال په سپتمبر میاشت کې په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو قومندان وټاکل سو. جنرال جوزف ووټل پرون په عمان کې رویټرز اژانس ته ویلي دا پلان جنرال میلر په افغانستان کې د قومندان په توګه تر ټاکل کېدو وروسته جوړ کړ او تمرکز یې پر دې و چې موږ څرنګه کولای سو چې د امکان تر حده مؤثر فعالیت وکړو او سپما وکړو. جنرال ووټل د عسکرو د ایستلو دقیق وخت نه دی څرګند کړی. د امریکا دفاع وزارت وایي چې په افغانستان کې 4000 عسکر لري. جوزف ووټل په افغانستان کې د خپلو قواو د عمومي قومندان له دې پریکړې په ملاتړ کې ویلي چې جنرال میلر د قومندان په حیث دا پریکړه کړې او ښه خبر دی چې څرنګه زموږ منابع وسپموي. هغه ویلي چې شاید د 1400 په شاوخوا کې عسکر وباسي خو دقیق شمیر یې لا نه دی ورکړی. د جنرال میلر ویان ډګروال ډیوډ بټلر په کابل کې په دې اړه چې څومره عسکر به دقیقا وایستل شي د رویټرز اژانس ته معلومات نه دی ورکړي، خو ډګروال بټلر ویلي چې جنرال میلر غواړي چې دومره پوځیان په افغانستان کې وساتي چې دا اړتیا په وخت کې د عملیاتو لپاره کفایت وکړي. د رویټرز په حواله د سپما او غیزمن فعالیت په نوم د امریکایي ځواکونو د شمیر کمولو په کابل کې پوښتنې پیدا کړي دي. یوه لوړ رتبه غربي ډیپلومات رویټرز ته ویلي موږ دا مسله له نږدې څارو. واضح ده چې د سپما کوم پلان چې جنرال میلر لري د عسکرو پر شمېر اغیز کوي. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو شمیر په ناټو تړون کې د امریکا د نورو متحدانو لپاره د اندېښنې وړ مسله ده. خو د امریکا د متحدو ایالاتو د دفاع وزارت سرپرست پاتریک شانهان تیرونی په بروکسل کې د ناټو د دفاع وزیرانو په غونډه کې وویل چې په افغانستان کې د عسکرو د شمیر په اړه هیڅ پریکړه بد دی تړون د نورو غړو له خبرتیا او هماهنګۍ پرته نه کوي. شانهان د جمعې په ورځ د جرمني په میونیخ ښار کې په نړیواله امنیتي غونډه کې هم د افغانستان پر حالاتو خبرې وکړې او ویل چې د داعش وسلوالو په افغانستان او د نړۍ په ځینې نورو برخو کې د پښو ځای موندلی دی. د امریکا د پوځ د مرکزي قومندانۍ مشر جنرال جوزف ووټل په داسې وخت کې له افغانستانه د 1400 امریکایي عسکرو د ایستلو پر پلان خبرې کړې دي چې د امریکا د دفاع وزارت سرپرست د جرمني په میونیخ ښار کې نړیوالې امنیتي غونډې ته پرون د وینا پر مهال د داعش پر ضد د نړیوال ائتلاف د لا قوي کېدو او پراختیا غوښتنه وکړه. هغه په افغانستان کې د عسکرو د شمیر د کمولو یادونه ونه کړه. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالد ترامپ څو ورځې وړاندې د امریکا کانګرس ته په کلنۍ وینا کې ویلي و چې په نږدې وخت کې به د داعش د خلافت د ړنګېدو اعلان وشي. ډونالد ترامپ په افغانستان کې د خپلو پوځیانو د شمیر د کمولو ټینګار کړی و، خو ویلی و چې له طالبانو سره د سولې په مذاکرو کې پرمختګ ته به ګوري او پر اساس به یې پریکړه کوي چې څومره پوځیان په کوم وخت کې کم کړي.
په راپور کې مو واوریدل چې د امریکا د پوځ د مرکزي قومندانۍ مشر جنرال جوزف ووټل وایي چې یو شمېر امریکایي عسکر بل افغانستان وباسي، خو دا پریکړه د سولې له روان بهیر سره ارتباط نه لري. بل لور ته د ناټو عمومي منشي وایي چې د افغان حکومت له ګډون پرته به د سولې هیڅ راز هڅې نتیجه ورنه کړي. یانس ستولتنبرګ له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل چې روسیا او په افغانستان کې ټول شکل اړخونه باید د هغو هڅو ملاتړ وکړي چې د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړې استازي زلمی خلیلزاد پیل کړی دی. هغه همداراز څرګنده کړه چې نړیواله ټولنه به په افغانستان کې د سولې د یوې موافقې په صورت کې د تیرو 1300 کلونو لاسته راوړنې له پامه ونه غورځوي. د ناټو له عمومي منشي سره زما همکار مصطفی صدیقی په بروکسل کې مرکه کړې ده. د دې مرکه پښتو ژباړه احمد تکل وړاندې کړي.
ښاغلی عمومي منشي، ستاسو په نظر په افغانستان کې له طالبانو سره د سولې درې احتمالي سناریوګانې کومې دي؟
اصلا یوازې یو سیناریو شته چې هغه هم په افغانستان کې د سولې پروسه ده. د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د سولې داسې پروسه چې پر بنسټ یې پر سوله موافقه وشي، مګر البته اوربن باید د سولې د هرې معاملې مهمه برخه وي او دا چې باید افغان حکومت په دې پروسه کې اساسي رول ولوبوي، ځکه چې حکومت د افغانستان د خلکو مشروع استازی دی. زه همداراز دولت مشر اشرف غني د تیر کال د سولې د نوښت او د لومړي ځل لپاره د اوربن د اعلان ستاینه کوم.
آیا د افغانستان د اسلامي امارت احیا په پام کې شته او آیا د ناټو لپاره به دا د منلو وړ وي؟
ناټو د دې لپاره په افغانستان کې ده چې د تروریزم پر ضد مبارزه وکړي او ډاډ ترلاسه کړي چې افغانستان به بیا د نړیوال تروریزم په خوندي ساله نه بدلیږي. موږ همداراز له سولې ایزې حل لارې سره د مرستې لپاره هلته حضور لرو. د ناټو کار دا نه دی چې کوم حل لارې تحمیل کړي، بلکې د سولې یوې افغاني حل لارې ته امکان برابر کړي. البته بشري حقونه، ډیموکراسي او فردي ازادۍ د افغانانو لپاره خورا زیات اهمیت لري او باید درناوی ورته وشي.
کابل چې د ناټو مهم متحد دی، د سولې له پروسې څخه ځان څنډې ته احساسوي. پوښتنه دا ده چې آیا د افغان حکومت له ګډون پرته له طالبانو سره د سولې توافق ممکن دی؟
دا امکان نه لري. د افغان حکومت له ګډون پرته دوامداره سوله ناممکنه ده، نو ځکه موږ له طالبانو سره د زلمی خلیلزاد د هغو تماسونو او هڅو کلک ملاتړ کوو چې غواړي د افغان نو ترمنځ د پخلاینې پروسې ته لار پرانیزي. البته د افغانستان حکومت باید د پخلاینې د دې پروسې برخه وي. د افغانانو او پتیره د افغان حکومت له حضور پرته دوامدار سولې ته نشو رسیدای.
پویګی چې تیره میاشت د طالبانو استازي د ولسمشر غنی له ځینو سیاسي سیالانو سره په مسکو کې وکتل، د روسي هدف په افغانستان کې د ثبات راوستل دي که د بے ثباتۍ؟
Or destabilizing Afghanistan. د مسکو په ګډون ټول باید د خاغلی خلیلزاد او طالبانو سره د هغه د خبرو ملاتړ وکړي چې په افغانستان کې د سولې لپاره یو چوکاټ رامنځته شي. باید وګورو چې د مسکو غونډه له دې هدف سره مرسته کوي کنه. د ناتو تمرکز پر دې دی چې د افغان ځواکونو د پیاوړي کولو او هم له سیاسي لارو د امریکا او خلیلزاد د هڅو پوره ملاتړ وکړي. دا د سولې یوازینۍ لار ده.
پوهیږئ چې نړیوالې ټولنې په 1990 لسیزه کې افغانستان یوازې پریښود او دې کار ته یې د یوې ساحوې په سترګه کتل کیږي. آیا ناټو دا ډاډ ورکولی شي چې بیا به داسې یوه ساحوه نه تکراروي؟
I think we have seen an enormous commitment by NATO allies.
زه د ناتو د متحدانو د جدي شمنه شاهد یم. په تیرو 13 کلونو کې هغوی خورا زیاته پنګونه وکړه چې د افغان حکومت خلکو او امنیتي ځواکونو ملاتړ وکړي. په جولای میاشت کې د ناتو په سرمشریزه کې موږ پریکړه وکړه چې د افغان ځواکونو د ملاتړ ژمنه د نورو 4 کلونو لپاره تر 2040 کال پورې وغځو. موږ د افغان ځواکونو زده کړې، تجهیز او له هغوی سره مرستې ته ژمن یو، ځکه فکر کوو چې په خلاینه ته لارې د اوراول لپاره دا تر ټولو غوره کار دی. د ناتو هدف دا نه دی چې د تل لپاره په افغانستان کې پاتې شي. د ناتو هدف د تروریزم پر ضد مبارزه او سولې ته د لارې اوراول دي.
تاسو ویل چې ناتو په افغانستان کې د سولې د هڅو ملاتړ کوي، خو پوهیږئ چې د افغاني ټولنې ځینې پوړۍ اندېښنه لري چې آیا د ډیموکراسۍ، د بیان د ازادۍ، د بشري حقوقو او د ښځو د حقوقو پر سر خو به معامله نه کیږي؟ د اندېښنو ته ستاسو ځواب څه دی؟
How would you address these concerns? So NATO is based on some core values.
ناتو پر یو لړ اساسي ارزښتونو ولاړ ده. دیموکراسي، فردي ازادۍ او د قانون حاکمیت. موږ دې ارزښتونو ته خورا زیات اهمیت ورکو.
Second, NATO allies have invested a lot in
دوهمه خبره دا ده چې په ناتو کې زموږ متحدانو په افغانستان کې د دې ارزښتونو د ساتلو لپاره ډېره پنګونه کړې. البته زموږ لپاره د دې ارزښتونو ساتل ډېر مهم دی او نو غواړو چې للا سولار شي. د هدف ته رسیدو یوازنی لار د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د سولې پروسه ده، ځکه د بشري حقوقو لپاره سولې خورا زیاته مهمه ده. که سولې اوربند او یو سیاسي حل لار ولرو، تبان د ټولو افغانانو په ګټه بوي. په تیرې خزي او ماشومان چې تل په جګړو او کړکیچونو کې زیانمنېږي، زه د دیموکراسي، بشري حقوقو او سولې ترمنځ کوم تضاد نه وینم. موږ هم سولې او هم دیموکراسي او بشري حقوقو ته اړتیا لرو.
د ناتو عمومي مشر پر دې ټینګار وکړ چې د سولې خبرې هغه وخت نتیجه ورکوي چې له افغان حکومت سره خبرې وشي. طالبان له افغان حکومت سره د سولې له خبرو انکار کوي. د مخالفو دریزونو ته په کتو به د سولې د خبرې بریالي شي. له وی خبرتیا وروسته مې په دې اړه د کابل پانتون د حقوق او سیاسي علومو د پنځه د استاد نصر الله ستانکزي نظر اخیسته.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
تمه ده چې د دوشنبه په ورځ یعنی بل سبا په اسلام آباد کې د طالبانو استازي له امریکایي چارواکو سره وګوري. طالبانو په بي اعلامیه کې ویلي دي چې د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره به هم خبري وکړي. سربیره پر دې چې د افغانستان ولسمشر اشرف غني له طالبانو غوښتي دي چې په کابل کې د دفتر پرانیزي او د سولې خبرو ته چمتو شي، خو طالبانو له افغان حکومت سره له خبرو انکار کړی. بل لور ته د ناتو عمومي منشي لکه څرنګه چې مو مخکې واورېدل، ازادي راډیو ته وویل چې هېڅ امکان نه لري چې په افغانستان کې دوامداره سوله د سولې په خبرو کې د افغان حکومت له بشپړ ګډون پرته ټینګه شي. د مخالفو دریزونو ته په کتو به د سولې دا خبرې په کوم لور روانې شي؟ د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پنځه د استاد نصر الله ستانکزي نظر مې په دې اړه اخیسته.
د جګړې دواړه خواوې متاسفانه افغانان دي. یو خوا یې طالبان دي او بله خوا یې هم د افغانستان حکومت. هغه حکومت چې ناتو سره ولاړه ده، امریکا سره ولاړه ده او دنیای پر اسنت پیژني. بنان زه فکر کوم کله چې د بین الافغاني مذاکراتو او د افغانانو د مالکیت مسله مطرح کېږي، په طبیعي ډول د افغان حکومت د نورو افغانانو پرڅنګ کې باید د مذاکرات یو برخه.
تاسو دا وایسئ چې د افغانستان له حکومت سره نړیواله ټولنه ولاړه ده، بل لور ته داسې اداوې دي چې پاکستان له طالبانو سره ولاړ دی، او طالبانو په یوه اعلامیه کې تازه ویلي دي چې د دوشنبې په ورځ به په اسلام آباد کې حتی د پاکستان له صدر اعظم سره دوی وګوري، نو بیا هم د نظر اختلافات ډیر وسیع نه ښکاري؟
طبیعتا بک شک نسته چې د پاکستان حکومت له اول له طالبان سره خواخوږي درلوده او اداره هم وجود لري او مدارک هم وار به ښکاره شوي دي چې طالبان د پاکستاني مقامات او چارواکو سره نږدې اړیکې لري. نو په دې اساس زه فکر کوم چې طبیعتا د پاکستان د افغانستان په سوله کې، په خصوص په دې حالت کې چې امریکایان یو ډول مجبور ښکاري، نو دما پاک ده پاکستان دې فرصت نه استفاده کوي او په دغه مذاکراتو کې به دا چې وطن سویسه پاکستان خپل نفوس یو ډول امریکایانو ته په نمایش کړي، په هر صورت د پاکستان لوند پرته هم په افغانستان کې د سولې مذاکرات به د یو ګاونډي هېواد په توګه پایلې ونه لري. اما دا نه باید په دې حالت کې چې امریکایان د دې مذاکرات نه پاکستانیانو ته امتیاز ورکړي.
که امریکایان دوی ته امتیاز ورنکي، امریکایان څه کولی شي، څه ډول فشار په پاکستان باندې واردولی شي که چیرته پاکستان مرسته فرزان نه کوله؟
زه فکر کوم چې پاکستان تر څو موقعیت کړه چې اقتصادي فشار پر اوستای سي امریکایان سیاسي فشار پر اوستای سي د ناتو غړي هیوادونه که متحد عملو کې او پاکستان لازم فشار راوړي، پاکستان به د خراب حالت کې په سیاسي او اقتصادي لحاظ واقع شي.
تازه خبردار لرو چې د هند صدر اعظم نریندرا مودی ویلی دی په کشمیر کې چې د هند تر واک لاندې ده 14 وشوه او تر 30 ډیر هندي پولیس ووژل شو. مودی ویل چې پاکستان به یو مخ منځوي کو. آیا هند هم په دې برخه کې څه کولای شي؟
طبیعتا هر کله چې د پاکستان ونډه د افغانستان په سیاست کې زیاته شي او د پاکستان د نفوذ زمینې په افغانستان کې مشاهده شي، هندیان حساسي دي. نو هند ته په دې ورځو کې د کشمیر له واقعې نه وروسته یو ښه فرصت برابر شوی په نړیوالو مناسباتو کې هند په طبیعي ډول له پاکستانه قوي رول لوبولی شي او کولی شي چې د پاکستان د انزوا په هکله لازم اقدامات وکړي.
له شغل ستانګزي څخه په مننه، نړیوالو چاپی خبرونو هم د افغانستان د سولې مسله چیړلې. دغه چاپی خبرونو ته صفی الله ستانګزي کتنه کوي.
امریکایي ورځپاڼې نیویارک ټایمز د افغانستان د سولې پر هڅو مقاله لیکلې. مطلب په دې پیلېږي چې سوله په افغانستان کې څنګه ممکن ده. موسکو ځینې سبقونه لیدلي. د نیویارک ټایمز په لیکنه 10 کاله مخکې د پخوانی شوروي اتحاد پوځیان له افغانستان ووتل، خو په دغه هیواد کې سوله رانغله. په دوام کې راغلي ښه ده هیله من واوسو چې دا وار نړۍ په ښه لور روانه ده. له افغانستانه د وروستیو شوروي پوځیانو له وتلو 10 کاله وروسته اوس امریکا متحده ایالتونه هم له افغانستانه چې پکې تر ټولو اوږده جګړه تیروي خپل سرتیري باسي. نیویارک ټایمز همداراز لیکلي موسکو اوس بیا د افغانستان په مسله کې ښکېل شوی، خو دا وار د سولې د منځګړي په توګه. په دوام کې راغلي تیرې تجربې داسې وخت چې امریکا له افغانستانه د خپلو سرتیرو په ایستلو فکر کوي د پام وړ ارزښت لري. د امریکا د مرکزي قمندانۍ قمندان جنرال جوزف ووتل رویټرز خبري اژانس ته ویلي ښایي د امریکا شاوخوا زر سرتیري له افغانستانه ووزي. د ووتل په خبره دا احتمالي کمښت د افغانستان د سولې له هڅو سره اړیکه نه لري. نیویارک ټایمز دا هم لیکلي په افغانستان کې سولې ته د رسیدو لپاره د یوې موافقې امکان ځکه نه ښکاري چې طالبان غواړي ټول بهرني ځواکونه له دغه هیواد ووزي، او ښایي امریکا په بشپړه توګه دا غوښتنه ونه مني. د مطلب په دوام کې راغلي کابل ته د طالبانو بیا راتګ د ډیرو افغانانو او لویدیځوالو لپاره د منلو وړ نه دی، ځکه طالبانو نه یوازې افغانستان وران کړ، بلکې جنگونو یې زرګونه کسان قرباني کړل او میلیاردونه ډالر پرې ولګېدل. واشنگتن پوسټ لیکلي شوروي پوځیان 10 کاله مخکې له افغانستان وایستل شول، او اوس روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین د مسلې ته د یوې هیوادنې بریا رنګ ورکوي. کرملین په 1990 میلادي کال کې د افغانستان جګړه یو لوی سیاسي تیروتنه بللې وه. ورسپانه لیکي شوروي پوځیان د امریکا لملتړ برخمنو مجاهدینو د فشارونو په خاطر له افغانستان وایستل شول، او په دې ترتیب د سړې جګړې پر مهال تر ټولو مهم نیابتي جنگ پای ته ورسید. موسکو اوس د افغانستان په اړه بیل نظر لري، او غواړي د ولادیمیر پوتین تر رهبرۍ لاندې د روسیې یو قوي تصویر وړاندې کړي. په دوام کې واشنگتن پوسټ لیکي که څه هم د تاریخ بیا جوړول کوم غیر معمول کار نه دی، خو ځینې خواشینونکي حقایق موجود دي چې سترګې نه شي ترې پټېدای. لکه له مجاهدینو سره مرسته سو القاعده او طالب ډلې جوړې کړي، هغه ډلې چې اوس دواړه د لویدیځ پر وړاندې جنګیږي.
آزادي رادیو تغوګونی سي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ترامپ له مکسیکو سره د دیوال جوړولو او له کانګرس سره له بحران د وتلو لپاره پرون رسمن د بیړني حالت د انفاس سند لاسلیک کړ. دا څرنګه بیړنی حالت دی؟ تفصیل د فرشتې جلال زی پر راپور کې.
د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر پرون وویل د دې لپاره چې د مکسیکو سره پر ګډ سرحد دیوال جوړ کړي بیړنی حالت اعلانوي. د بیړنی حالت اعلان ولسمشر ترامپ ته صلاحیت ورکوي چې د کانګرس له خوښې پرته د دیوال جوړولو لپاره د نورو ادارو څخه پیسې ترلاسه او مصرف کړي. کانګرس د مکسیکو له پولیس سره د امنیتي موانعو د جوړولو لپاره منلي چې 1.4 میلیارډ ډالر جمهور رئیس ته ورکړي، خو ولسمشر ډونالډ ترامپ د خپل دې پلان لپاره له کانګرس 15.5 میلیارډ ډالر غوښتي. ډونالډ ترامپ په 2018 میلادي کال کې د جمهوری ریاست په انتخاباتي کمپاین کې له خپل پلویانو سره ژمنه کړې چې د جمهوری ریاست د ګټلو په صورت کې به د امریکا او مکسیکو پر ګډ پوله کانکریټي دیوال جوړ کړي. ډونالډ ترامپ هغه مهال دا ژمنه هم کړې چې د دیوال پیسې به له مکسیکو اخلي. ترامپ ټینګار کوي چې امریکا ته د غیر قانوني کډوالو د ورتګ د مخنیوي لپاره د دیوال جوړول ضروری دی. د بیړنی حالت له اعلان سره سم به ډونالډ ترامپ زیات اجرایوي صلاحیت ترلاسه کړي چې د کانګرس له مرستې پرته له نورو مالیاتي سرچینو کار واخلي او د دیواله د جوړولو لپاره شایي 8 میلیارډ ډالر په دې ډول راغونډ کړي. ترامپ د سپین ماڼۍ په باغچه کې په ځانګړې غونډه کې پرون وویل مشبنند ملي استراري حالت اسناد لاسلیک کړ چې ډیر شکار دی ځکه چې موږ د مخدره موادو د وسلوالو ډلو او د خلکو لوري اشغال سره مخامخ یو داد منلو وړ نه ده. د ډونالډ ترامپ لوري د بیړني حالت اعلان د دیموکراتانو او یوشمیر جمهوریت غشتونکو شدید مخالفت پرولای دی. په کانګرس کې د استاذ د مجلس مشر نانسي پالوسي او په سنا کې د دیموکراتانو مشر چک شومر په دې اړه پرون یو ګډ بیان خپور کړی او ویلي دی چې د ملي استراري حالت اعلان به غیر قانوني کار وي، لا قدرت او د جمهور ریاست له صلاحیت به ډیر ناوړه استفاده وي. دواړو دیموکراتانو ویلي چې ولسمشر ترامپ له خپل پلویانو سره ژمنه کړې و چې د دیواله پیسې به له مکسیکو اخلي او د اسراری حالت په اعلان غواړي پلویان د ژمنې ماتولو ته متوجه نسي. د نیویارک ټایمز د امریکا د نیویارک ایالت لوی څارنوالي لتیتا جیمز پرون په یو بیان کې ویلي چې د مشروع دلیل د نشټوالي په صورت کې د ملي استراري حالت اعلان کولای شي چې د اساسي قانون په تړاو یو بحراني وضعیت رامنځته کړي. هغه په بیان کې ویلي چې د ډونالډ ترامپ د پریکړې پر ضد به په محکمه کې عرض وکړي. لتیتا جیمز ویلي موږ به له قدرت د داسې ناوړه استفادې سایل تنه کړو، پر ضد به مبارزه وکړو، له هغې قانوني وسیلې به کار واخلو چې زموږ په اختیار کې شته. سپینماني وای چې د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ترامپ غواړي چې د دیواله د جوړولو لپاره د دفاع او خزانه له وزارتونو پیسې راغونډ کړي، خو له هغو ادارو څخه پیسې نه اخلي چې د امریکا په متحده ایالاتو کې د بحرانونو لپاره پیسې سپموي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم آزادی رادیو کارمندان تزموش ټول سلامونه ورسیږي. موږ داخله لرو چې زموږ د روزدان ولایت د گیزاب د ولسوالۍ څخه تاسو سره اړیکې نیولې دي. زموږ په وطن کې هلمند دی را تیر سوی دی د شرق غر په اندازه باندې پروت کی چې تقریبا 900 جری بمځکه ولوله خراب کړی ده. د دې اسناد په لوی وزارت مالیه کې پروت دی چې ما و مکتوب د ولسوالۍ د ولایت څخه وړی دی چې د قیرجات او اسناد دی. زه اوس موږ غواړو چې د رئیس جمهور څخه او دا زموږ پیغام دی چې جمهور ته ورسیږي چې زموږ سره په لوی وزارت مالیه راځي او د کومک وکړي چې دغه اسناد د قیرجات مو سره راکول شي چې موږ دلته د هر سړي ته خپل حق ورسو. موږ ډیر په سخت مشکل اخته یو، تقریبا 900 جری بمځکه زموږ د تر زور واکانو او د غاصبانو د غلو تر دغه لاندې ده. موږ غواړو چې د غاصبانو زور واکان هم وروره د شکیل شي، قانون منګول ته ورسیږي او هغه اسناد مو سره راکول شي چې دلته زموږ په درد خري او چې موږ د خپل تقسیمات په دغه وکړو. والسلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د زابل ولایت څخه می تمام تر سره نیولې ده. د لوړپلو چارواکو څخه زما د ایله ده او خپل د اشرف غنی صاحب څخه د زابل په ولایت کې لاس ټیلر غنم چې راغلي دي زری حدیث کې چش په نامه د غمرستې د غریبان لپاره د خلک دې دلته کرانا چې لاس د مړو مړو باندې ورواوي مو یو کټوي باندې وي چایم پر وخره بیا یو کاټور پرېږدي. ما دا شکایت د زابل ولایت څخه چې ملک په پانتن کې وځ راغلي د الله ز په خپل سترګو وینم نو ز ما دا غیله د سیس ما پیغام صاحب سي او تر دال ور پرو چاروا پر پر ورته چې نه والي غم کړی نه کوم امنیت د زابل په ولایت کې ډیر غریب ولست ډیر کړی د لید خلک د مړو مړو تمرسي ورسیږي کني ورا دې سي آیا تیراولې د مسكين سي د پښتنو کې کچا تر رسیدلی او سلام په مخه مو شو
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی
دا ساجی راټو په روانه خبرونه کې په دغه برخه کې تراتم وبجو مخ کې وخت اجازه نه راکوي چې ساسو یو شمیر سمې سونه ولولو وړاندې په خبرونه کې ساجی راډو ته ساسو یو شمیر سمې سونه ولولو خو ساته بجو ډیر دقیقې دي لند خبرونه د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی او د قطر امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی پروند جرمنی په مونیخ ښار کې د نړیواله امنیتی غونډې په څنډه کې د افغانستان د سولې په ارتباط خبري وکړي او د قطر امیر په افغانستان کې د سولې لپاره د روانو هڅو ملاتړ وکړ د افغانستان لوی سرنوالی وایي چې نن به د دواړو انتخاباتي کمیسیونونو له مشرانو او کمشنرانو چې له دندو لرې شوي تحقیقات پیل شي د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ پرون رسمن د بډینی حالت د انفاس سند په خپل هیواد کې لاسلیک کړ د امریکا جمهور رئیس د مصارف هغه مساوده هم لاسلیک کړه چې د امریکا د فدرالي حکومت د یو شمېر ادارو د بندېدو مخنیوی کوي واشنگتن پر پاکستان ژغ کړی چې په عاجل ډول دي د تورستي ډلو له ملاتړ لاس واخلي او د هغوی مرکزونه دي په خپله خاوره کې بند کړي او په پاکستان کې د پښتون ژغورنې د غورځنګ د ورزل شوی غړي ارمان لونی وکیل وای چې د هغه د قتل په اړه د ابتدایي معلوماتو راپور په محکمه کې ثبت کړ اساسي رادو په منځنۍ سپه دولش پښنې په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثر لوی شهرونو کې زموږ پرونه د اف ام په 3.15 خبري شي د افغانستان د ولسمشر دوهم راستيال له سیاسي ډلو او مدني ټولنې غواړي چې د پیاوړو انتخاباتي بنسټونو درامنځته کېدو او د انتخاباتو د قانون په پلي کولو کې له حکومت سره مرسته وکړي سرور دانش دا غوښتنه پرون له افغانستان د شوروي پوزونو د وټلو د دیرشمي کلیزي په مناسبت په ار کې جوړ شوی غونډه ته وکړه په ورته وخت کې د انتخاباتو د څار بنسټونه وای د دغه قانون په پلي کولو کې د سیاسي ګوندونو همکاري مهمه ده تفصیل له کابل د خان محمد سین پراپور کې
د انتخاباتو په قانون کې د بدلون او توشيح وروسته افغان حکومت له سیاسي او مدني بنسټونو غواړي چې دغه قانون په پلي کولو کې مرسته وکړي د جمهور رئیس دوهم مرستیال سرور دانش د جمعې په ورځ افغانستان د شوروي پوزونو د وټلو د دیرشمې کلیزې په مناسبت په ارګ کې په جوړې شوې غونډه کې وویل وسنو د انتخاباتو قانون د پلي کېدو په حال کې دی
اکنون ما در مرحله تطبیق قانون قرار
درلود اوس د هر اړخیزه همکارۍ لپاره زمينه برابر شوې ده او موږ د قانون د پلي کېدو په مرحله کې یو او په دې برخه کې باید همکاري وشي په تفاهم سره د چلن وشي چې د بشپړو او ظرفیت لرونکو انتخاباتي بنسټونو شاهدان او جواب ورکولو ته مسول اوسو
د وویل پیاد قانون کې بدلونونه ته پکتو سیاسي او مدني بنسټونو ته یو لړ صلاحیتونه ورکړل شوی دی د تماو خوده چې سیاسي ګوندونه د پر روانونه کې د انتخاباتي کمیسیونونو د غړیتوب لپاره وړ کسان معرفي کړي دا په داسې حال کې ده چې د سه شنبه په ورځ د انتخاباتو د قانون د بدلون د طرحې له تصویب او توشيح وروسته جمهوریت ریاست اعلان کړ چې لدې سره د انتخاباتي کمیسیونونو غړي لدندو لری شوی ګڼل کیږي د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی په همدې ورځ د فرمان په صادرولو سره د انتخاباتي کمیسیونونو د دارالانشا رئیسان د یادو کمیسیونونو د سرپرستو رئیسانو په توګه وګمارل جمهور رئیس د تعدیل شوی قانون په اساس په انتخاباتو کې لخکیلو ګوندونو او مدني بنسټونو وغوښتل چې په یو ونه کې د انتخاباتو د کمیسیونونو د نوو غړو لپاره لیستونه جمهوریت ریاست ته وسپاري د انتخاباتو د سار بنسټونو د حکومت غوښتنې ته پکتو وای چې د انتخاباتي کمیسیونونو د نوو غړو د معرفي کولو او د انتخاباتو د پروسې د سارولو په برخو کې د سیاسي ګوندونو او مدني بنسټونو همکاري مؤثره ده د انتخاباتو د سارون کې بنسټ د پروګرامونو رئیس حبیب الله شینواری په دې اړه آزادی رادیو ته وویل
سیاسي ګوندونه د انتخاباتو هغه د مهمو شریکانو نشمیرل کیږي ځکه سیاسي ګوندونه زینه پدی او بل په زمين کې رتابان دوی ډیره زیاته مرسته کولای شي د انتخابات قانون د هر ماده د تطبیق په برخه کې ډیر مرسته کولای شي.
د بوبل د کمیسیونونو د غړو پټاکلو کې د نوی میکانیزم په اساس کوم ګوندونه چې په عدلی وزارت کې ثبتي هر یو باید یو یو استازي د کمشنرانو په توګه حکومت ته معرفي کړي او همداشان 15 کسان د مدني بنسټونو لخوا ور معرفي کیږي. د ټینګار کوي دغه ګوندونه باید غیر ګوندي کسان چې په انتخاباتو کې تجربه ولري حکومت ته معرفي کړي چې په ګمارلو انتخابات په شفافه توګه ترسره او په پروسه خلک باوري شي.
په کونړ کې د سیلابونو د مخنیوي لپاره په خوړونو او درو کې واړه بندونه او د اوبو ذخیرې جوړې شي. دغه لړۍ لمخ کې په یو شمېر سیمو کې پیل شوې چې ښه نتیجه یې ورکړي. له کونړ د ازادي راډیو خبریال روح انوري له نور تفصیل سره.
د کونړ په یو شمېر درو او خوړونو کې د سیلابونو د مخنیوي او د اوبو ذخیره کولو لپاره چک بندونه جوړ شوي او د نورو د جوړولو هڅې کیږي. خلک وایي دغه بندونه او د اوبو ذخیرې ځکه زیاتې ګټورې دي چې ورسره به له یوې خوا د سیلابونو پر مهال د اوبو شدت کم کړي او د بل لوري به د اوبو ذخیره کېدو سره وچ شوي کوهیان، چینی، کاریزونه او خوړونه بیرته تاند او د دوی د اوبو کموالی ستونزه به هواره شي. په کونړ کې د کرنې او مالدارۍ چارو رئیس انجینر انعام الله ساپی ازادي راډیو ته وویل په ټوله نړۍ کې ځمکې لاندې او په سیندونو کې اوبه د کمیدو په حال کې دي. په روان لمریز کال کې د اوبو د کمی له امله په کونړ کې د قانان وچکالۍ ځپلی دي. دوی غواړي چې په راتلونکي کې د وچکالۍ او د سیلابونو د راوتلو مخه ونیسي، نو په هره دره کې یې د اوبو ذخیره کولو دپاره د چک بندونو جوړولو پلان ترتیب کړی او په یو شمېر ځایونو کې یې دغه بندونه جوړ کړي هم دي.
سا کالی منگا دا کرنی وزارت دا انکشافی بودی جی پا مت بانده 1500 متر مکعب چک دیم پا چلور ولسوالیو کی جوړ کرده ده چه دیره برخی پا دنگام ولسوالی کی ده چون که تاسو تا دنگام معلومه ده چه دا طبی منابی و دا پلاوی و دیر استراتیجی که ولسوالی ده و دا دیر وزا پل شوا دیر وچکالی آل تا موجوده وا.
هغه وای په کومو ځایونو کې چې چک بندونه او د اوبو ذخیرې جوړې کړي هلته د ځنګل د بیا احیا لپاره هم شوراګانو ته د نیالګیو د روزلو قوري ورکړي دي.
نو زمنګا فعالیت یوازې تر چک ډیمه پورې محدود نه دی. په کومو ساحو کې چې موږ چک ډیمونه جوړو یا په غرنۍ ساحو کې تاسو به کتلي چې موږ بعضې ذخیرې د اوبو جوړې کړلې، نو د هغې سره سره موږ نهال شانی کړې ده او ترجیح دې ته ورکوو چې کوم ځای کې چک ډیم جوړ شي باید عملته نهال شانی وو.
د کونړ اوسیدونکي د اوبو د ذخیره کولو او سیلابونو د مخنیوي لپاره د حکومت په هڅو خوښ دي. غلام علي او سالم احمد وایي
دغه اوس دا نوی پروګرام چې ډېر ښه پروګرام دی، په دې سره به د اوبو ذخیره شي په علاقه کې، خپل کویان به بهتره ته دغه چینې به راغونې شي، نو دې سره به زمونږ هغه فصلونه او باغونه چې دي بیرته راشنه شي. او بل دا فایده لري چې د سیلابونو مخه به ونیول شي دې سره، او د آینده لپاره به زمونږ اوبه زیاتې شي په دغه کې.
د زراعت ریاست دغه چک بندونه جوړ کړي دي ذخیرې دپاره. دغه چک بندونه په بیداد، دوبندو او رضاګي کې جوړ شوي دي. د اوبو د ذخیرې دپاره جوړ شوي دي او ګټور دي، ځکه
دوی وایي پخوای سیلابونو کورونه د کرهڼې ځمکې او باغونه له منځه وړي. اوس چې ورته چک بندونه جوړیږي نو نه یوازې دا چې دوی پرې خوښتي، بلکې حکومت سره په یادکار کې پوره همکار دي.
دې نه مخکې په ملک ټول وچکالۍ سره مخ شو، اوبه نه وې، بالکل فصلونه ختم شول، اوبه سطح چې ده ټیټه شوه، کویانو کې اوبه وچې شو، او خوړونه چې وو د دې لپاره کوم بندونه چې نه وو چې سیلاب براله ځمکه به وړلې، دا به فصلونه به ختمول، باغونه به وړل، کورونه به ورانول.
کونړیان د کرنې او مالدارۍ د ریاست له مسؤلینو غواړي چې دغه ډول واړه بندونه په هر دره او هر هغه ځای کې جوړ کړي چې چیرته د سیلابونو د راوتلو امکان وي.
کوم خوړونو کې چې اوبه را روانې دي جاري اوبه لري، باید هغې د پاره هم ښه پروګرامونه وشي، هغې کې بندونه جوړ شي، او د ځای په ځای کوم ریسین کې هم دغه واړه ټیمونه جوړ شي، دا هم ډېر ښه اثر کوي چې دغه پروګرامونه وشي، ځای په ځای بندونه ورته جوړ شي، هغه د اوبو سیلابونه مخه نیول کیږي دې سره.
په کونړ کې د کرنې او مالدارۍ چارو رئیس انجینر انعام الله ساپی د خلکو د دغه غوښتنې په اړه وایي
سکالم د کرنې وزارت نه 15000 متر مکعب چک ډیم غوښتنه کړې ده. یو هغه ټولې شیلې او خوړونه چې هلته ځنګلات قطع شوي دي یا د ځمکې هغه نباتی پوخخ چې دی هغه د منځ وړل شوی دی چې بیرته هلته چک ډیمونه جوړ کړو او هلته د ځمکې نباتي پوخخ بیا بحال شي او د سیلابونو او د وچکالۍ مخه ونیسي.
په کونړ کې په داسې حال کې په خوړونو کې د سیلابونو د مخنیوي او اوبو ذخیره کولو دپاره چک بندونه جوړیږي چې په روان کال کې د هیواد د نورو برخو په څیر په کونړ کې هم د ځمکې لاندې او په سیند کې د اوبو کچا په بېساري ډول کمه شوي چې له امله یې په زیاتو سیمو کې چینی کاریزونه او کوهیان وچ شوي او خلک یې ستونزو سره مخ کړي دي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
ګلزمان کمالزی د کونړ له مرکز اسد آباد نه لیکي د هلمند د سولې حرکت غړي کونړ ته رسیدلی او غواړي چې د سیشن بی پورس د سولې په ملاتړ لاریون وکړي. عبدالستار سعادت د کندهار له ارغنداب لیکي په نړیواله سطح د سولې روانو هڅو ته په کتو سره افغان ولس ته یو باعزته او پایدار سولې په تمه دی. رحیم الله بابای لیکي البته د اردو ژبې په الفبا په یو ایس ایم ایس کې لیکي له طالبانو سره باید سوله په شرعي چوکاټ کې وشي. قدیر تکین د سولې په تړاو لیکي د سولې په تړاو باید بیلابیل کوششونه په یو چوکاټ کې منظم شي. ځینو اوریدونکو پر نورو موضوعاتو ایس ایم ایسونه راستولي دي. شهیدزاده د زابل له خاکې افغانه لیکي د جنرال ووټل دا پریکړه ستایو چې یو شمېر امریکایي پوځیان له افغانستانه باسي. عبدالواحد مدقق له لوګره لیکي د پوهنې وزارت باید سر له اوسه د ښوونځیو د کتابونو د کمښت مشکل حل کړي. احسان الله دوست د کندهار له ارغنداب لیکي د شوروي پوځیانو وتل د افغانستان لپاره ستره بریا وه، خو اوس باید افغان مشران په اتحاد خپلې هیوادنۍ ستونزې هوارې کړي. او ګل احمد له کندهاره لیکي د په دوست هیواد هند کې د پنجشنبې د ورځې وحشیانه حمله غندو. د کندهار یو شمیر اوسیدونکي له روغتیایي خدماتو بې برخې دي. د دغه ولایت دائم روغتیا چارواکي د نفوس زیاتوالی، ناامني او د روغتیایي خدماتو کموالی او د روغتیایي مرکزونو لریوالی د خدماتو د نه لاسرسي علتونه ګڼي. صادق رښتینی له کندهاره راپور لري.
په کندهار ښار او ولسوالیو کې دا مهال 215 دولتي او شخصي روغتیایي مرکزونه فعالیت کوي چې د روغتیا ریاست د چارواکو په وینا د دې ولایت د ټولو اوسیدونکو لپاره بسنه نه کوي. د کندهار د روغتیا رئیس ډاکټر عبدالکریم پخلا خبري اعلان ته وویل چې لا هم د کندهار د لیرو پرتو سیمو 13 اوسیدونکو هیڅ روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی نه لري. پخلا د نفوس زیاتوالی، ناامني او کم روغتیایي امکانات کندهار کې د روغتیایي خدمتونو د محدودیت لاملونه یاد کړل.
د دوو ساعتو لار کوهلو سره لکه پیاده روی یا بل ترانسپورتي وسیلې لاسرسی لري. نو که د دوو ساعتو په حساب باندې حساب کو زموږ 13% خلک به هم لري پاتې دي، او که د یو ساعت معیار وټاکو نو 500% خلک لاسرسی لري او پاته. د دغه 13% د پاره چې موږ په تیر هفته کې د امن روغتیا وزارت څخه مکتوب ترلاسه کړی چې تاسو کار پر وکړي، موږ ته هغه صحیح په ګوته کوي چې ایجام ده سی مرکز د ایجاکی.
د کندهار د امیر اختیار زیاتوي چې د ستونزې د هواري لپاره د خپل وزارت او مرستندوی روغتیایي بنسټونو سره هڅې را پیل کړې دي. په عین وخت کې د کندهار اوسیدونکو هم د روغتیایي خدماتو د زیاتوالي غوښتنه کوي.
د دولت څخه دا غوښتنه لرو ترڅو خپل مراکز، خپل صحي مراکز په هغه ناامنه ولسوالۍ کې هم د یو پلان پر اساس او د یو طرحې پر اساس هغه ناامنه ولسوالۍ کې هم جوړ کړي.
د کندهار د امیر اختیار ریاست د معلوماتو په اساس په تیرې وکال کې په کندهار کې 2.4 میلیونه کسان روغتیایي مرکزونو ته د درملنې په موخه تللي او 3000 ولادتونه ترسره شوي چې شي په دې ولایت کې د مور او ماشوم د مړینې کچه د تیر کال په پرتله کمه شوې ده.
د کندهار د روغتیایي چارواکو په وینا په دغه ولایت کې 13% خلکو ته روغتیایي خدمات نه رسیږي. بل لور ته د روغتیا په برخه کې د پکتیا ولایت د عامه روغتیا ریاست د کتلوي معافیت ادارې مسولین وای د ګزړن ناروغي د احتمالي پیښو د مخنیوي په پاره په خلکو کې د عامه پوهاوي کچې د لوړاوي هڅې پراخې کړې دي. له پکتیا د ازادي راډیو خبریال اصیل زازای راپور لري.
ورستله دې چې د هواد په ختیز او سویل ولایتونو کې د ګزړن مثبتې پیخي پیدا شوې د پکتیا پکتیکا او خوست په ولایتونو کې د یادې ساري ناروغي په وړاندې د مبارزې اړوند ادارو د عامه پوهاوي په برخه کې فعالیتونه ګړندي او پراخه کړي دي. د پکتیا د کتلې معافیت ادارې د واکسین څانګې مسؤل ډاکټر محمد حبیب محمد وایي سره له دې چې د تیرو وختونو په پرتله اوس اکثریت وګړي د ګزړن ناروغۍ پر ضرر او د واکسین پر اهمیت پوهېدلي، خو بیا هم په هیواد کې د یادې ناروغۍ مثبتو پیښو ته پکتو په دې ولایت کې د احتمالي مثبتو پیښو د مخنیوي په موخه مو په روغتیایي مراکزو او کلیو کې د رضاکار مبلغینو او علماو په ملتیا د پوهاوي هڅې پراخې کړې دي.
سی آی پی په نوم باندې علما درو چې خلک ته آګاهي ورکوي تر څو چې هغه ماشومان یا میندې چې په پروګرام کې آګاه نه دي هغوی آګاه شي تر څو چې یو ماشوم له واکسین نه پاتې نه شي.
ښاغلی محمد رحیم غوثی د پکتیا ولایت په روغتیا ریاست کې رسمي دنده لري. د هم د ګزړن د وژونکي ناروغۍ په وړاندې د عامه پوهاوي په پروګرامونو کې په رضاکاره ډول برخه اخلي او نورو رضاکارو ته د عامه پوهاوي لارې چارې ورښیي.
د خپل واکسین چې خلکو ته تطبیقیږي، لکه مثلا پولیو چې اوس موږ او تاسو وایو، یا میزلز دی، یا د ټیټي واکسین دی، شری واکسین دی او نور واکسینونه چې دي چې مخکې مې تاسو ته تشریح کړو، نو هغه یو نیمه ژوندی یا مړ شوی میکروب دی چې هغه موږ ته تزریقیږي. د انسان وجود معافیت سیستم لوړیږي.
غوثی وړاندې وایي د پکتیا اوسیدونکي عقیدوي خلک دي. دوی د علمای کرامو واز او لارښوونو ته په زیات احترام قایل دي. که علما ولسي وګړو ته په دې برخه کې د اسلامي ارشاداتو په رڼا کې تبلیغ وکړي، موثریت به یې زیات وي. د امیر روغتیا ریاست د ساري ناروغۍ د کنټرول ادارې مسؤل ډاکټر خانزادګل احمد زی وایي چې د لیاونه بلته د لیږدیدونکو ناروغیو او په ځانګړي ډول ګزړن ناروغۍ په وړاندې مبارزې په ټولو پروګرامونو کې علمای کرامو له دوی سره ونډه اخیستې او د عامه پوهاوي په برخه کې ورسره همکار دي.
د ټولنې مختلف قشرو سره آګاهي غونډې جوړې کړې، په دې جمله کې د دین عالمانو سره د آګاهي غونډې مسره جوړې کړې، او په دې باره کې اوس دوی هم په کلو بانډو کې د اسلام نظره دا شای سیدی روا بللی دی او اسلام نظر کوم ممانعت نه لري.
نظر محمد دینی عالم ده. د پکتیا د کتلې معافیت ادارې سره پر رضاکاره ډول ولسونه ته د غونډو او ممبر لالاره د ګزړن ناروغي او واکسین په اړوند پوهاوی ورکوي.
د واکسین لنګانه ماشومان نه یغکیږي نه خرابيږي، دا د ډاکټری له حسابه د کتابونو د پیتواګانو د پیغمبر علی السلام د فقه د کتابونو د ټولو له پیتواګانو دا بالکل جایز ده. په دې کې هیڅ شکل شبهه نشته. د ما ټول مخلوق ته دا اعلان ده چې وروړي د ماشومان که جماعتونو کې اعلان ورته کوي په خاصو خاصو ځایونو کې.
پکتیا کې د یادې ساري ناروغۍ د احتمالي خورېدو اندېښنې وروسته له هغه نورې هم زیاتې شوې چې د واکسین په تیره دوره کې د یوې ولسوالۍ کابو او نیم زره ماشومان د یو لړ سیمه ایزو ستونزو له امله له واکسین پاتې شول، او بیا وروسته ورته د 5 ورځو لپاره د تطبیق کمپاین ځانګړی شو او واکسین شول. اصیل زازی، آزادی رادیو، پکتیا.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له آزادی رادیو واوري.
زه احمد شبر له تاسو اجازه غواړم د ګوړیا چار تفریح پروګرام لرو په پوره سات له آزادی رادیو خبرونه اوریدلی شئ.
اچار اچار اچار
د څه اچار؟
د ګوړی اچار.
جوړونکې ننګیار ناشنا. قدرمن اوریدونکو سلام، روغ او خوښ اوسئ. انتخابات او د هغوی د نتایجو اوږده ډرامه خو مو ولیده، ورپسې د جمهوری ریاست د ټاکنو ډرامه پیلېږي. دا هم وګورئ، هم به ورته وخاندئ او هم به مو تجربه زیاته شي. هسې مو خپل وخت په هندي او ترکی ډرامو ضایع کړ. شکر دی دغه دي د خپلو ډرامو خاوندان شو. تر څو چې دا ډرامه خلاصیږي، بیا به کومه بله د موقت حکومت یا بل څه پیل شي. مقصد چې یوه خلاصیږي بله شروع کیږي. لیدو ته یې تکړه شئ. د خپرونې په پیل کې څو ګډوډ انتخاباتي خبرونه دراوروو.
سم پام وکړی ګډو وډو خبرونو ته. نتاقان
مفلس خان ډالری
او ایرو ګله روپۍ.
لنډ خبرونه دغه دي.
اوس حکومت له حکومت شکایت کوي.
پارلمان ته د تلو لار د ډالرو په پله تیره شوې ده.
نیم حکومت په خپلو ادارو ټوکی کوي.
او د جمهوری ریاست انتخابات په سم د ډالرو سونامی را منځته کی. د خبرونو توصیل
بی خبر آژانس خبر را کوي چې اوس حکومت له حکومت شکایت کوي. خبر زیاتوي چې له حکومت حکومت شکایت وکړي نو رایت خوار به له چا شکایت وکړي. په داسې حال کې چې رایت د ډوبېدو او ورکېدو آخري سرحد ته رسېدلی دی. د حکومتي چارو ماهرین باور لري که هر څه همداسې روان و نو رایت به سرزنده له منځه لاړ شي او بیا به حکومت وایي چې دا خو د حکومت کار و، دا خو د حکومت بې کفایتي وه، دا خو حکومت توجه ورته ونه کړه. او هغه وخت به په رایت کې دومره څوک هم نه وي پاتې چې له حکومته پوښتنه وکړي چې دا حکومت نو څوک دی.
د در په در آژانس په یو خبر کې ویل شوي دي چې پارلمان ته د تلو لاره د ډالرو په پله تیره شوې ده. خبر زیاتوي چې له همدې عمله که څوک غواړي چې ځان پارلمان ته ورسوي نو باید د ډالرو پنډې او سټې ورسره وي، که نه د ډالرو په پله تیرېدلی نه شي. خبر وایي چې پارلمان ته تلونکي باید لومړی څو د ډالرو پنډې او سټې په پله کیږدي او بیا پرې تیر شي چې ترې ونه لویږي. لکه سکل چې یوازې په کابل کې 202 ترن ترې لاندې ولویدل او ژوبل شول، ځکه چې یا د ډالرو په لګولو زړه ونه شو او یا هم د ډالرو په پله دومره لږ ډالر واچول چې د ده د تیرېدو توان یې نه درلود.
د بی خبر آژانس په بل خبر کې ویل شوي چې نیم حکومت په خپلو ادارو ټوکی کوي. خبر زیاتوي چې خبره له انتقاد نه ټوکو ته ورسېده چې حکومتي ادارې خفه نشي. ځینې ټوکیان وایي چې نیم حکومت لا ښه دی، هغه ټوکي خو کوي، نیم نور خو یې ټوکي هم نه کوي. ټوکیان زیاتوي چې که همدغسې حکومتونه په خپلو ادارو ټوکي وکړي نو په ادارو کې به ډیره د صمیمیت فضا رامنځته شي او ادارې به په خپلو کارونو کې نورې هم زړورې او په ځان باورمندې شي. مبصرین وایي که نیم حکومت غصه او نیم ټوکي وکړي نو دا به ډیره ښه خبره وي او یو ښه توازن به رامنځته کړي.
او وروستی خبر دا دی چې د جمهوری ریاست ټاکنې به سم د ډالرو سونامی رامنځته کی. د در په در آژانس خبر راکوي چې د جمهوری ریاست په ټاکنو کې به د ډالرو د سونامی څپې دومره لوړې شي چې ټول غریب او بې پیسو کاندیدان به لکه د نیزه وړو ورسره یو سي او نوم به هم بیا څوک وانه وري. خبر زیاتوي چې دغه اټکل د پارلماني ټاکنو په وخت د ډالري طوفانونو له مخې شوی دی. طوفانونو ډیر غریب کاندیدان د خوارۍ کندو ته ور وغورځول او د ډیرو یې ټول هستوبود نابود کړل. د ټاکنو د چارو شوقي کارپوهان وایي چې د ټاکنو ننداره خوند کوي، پکې داخلېدل غټه حوصله، غټ زړه، پریمانه ډالر وړي چې دا د هر سړي په وس کې نشته. خبرونه خلاص شول.
ډېر کاندیدان د کامیابۍ لپاره پیسې کاروي خو یو نیم له نورو چلونو کار اخلي، لکه داسې.
او خزه، هغه لونګۍ دې کې خودلې؟
او هغه څه کوي؟
بل سبا ته یو قومي غونډه ده، هغه ته ورزم.
نو لونګۍ د هغه قوم مشران ته ورکوي؟
نه، هغه لونګۍ د هغه قوم د څو ځوانانو په واسطه را پر سره وم.
دا څه وایې؟ څنګه یې پر سره وې؟
خو دغه لونګۍ څو ځوانانو ته ورکوم، بیا هغوی د خپل قوم څو مشران راغواړي او ماته لونګۍ را په سر کوي، تر څو خبریالان او د غونډې کسان ګمان وکړي چې هغه قوم د ما د عزت په خاطر لونګۍ را په سر کړي.
د څه دپاره؟
د دې لپاره چې قومي مشر معلوم شم، په خلکو کې مې محبوبیت او طرفداران زیات شي.
ګوره و سړیه، اچ ته ولاړې ډېره خوشحاله سوم. ما ول ځه عجیبه سي، او له دې ورځه به قرار په کور کې کښېني او خپل عبادت به کوي، د ټولو بدو کارونو نه به توبه وباسي. بیا څو میاشتې وروسته عمرې ته ولاړې، نور هم خوشحاله سوم. ما ویل د سړي زړه مات سوی دی او ټوله پاملرنه یې د خدای په طرف سوې ده. بیا دې دوه درې لوی لوی خیراتونه وکړل. ما ول ځه که مو پیسې هم لاړې، نو خو د خیر کار خو مو وکړي، خدای پاک به یې په آخرت کې اجر راکړي. بیا دې هم طاقت ونوسو او په ټلویزیونونو ورسم سوې، یو ته ځه بل ته ځه، دې قوم ته شکنځل کوه او دې قوم ته شکنځل کوه، په دې پسې بد وایه او په هغه پسې بد وایه، آخر ته څه غواړې؟ زه خو دې د دې کار په مقصد هېڅ پوه نه سوم.
ګوره و ښځې، هر وخت د ما په کارونو کې لاس وهي، په تا پورې ساړه لري چې هر څه کوم کوم، زه مې په خپل کار ښه پوهېږم.
لږ خو د خدایه وبېرېږه، د دغو خلکو روزګار ته وګوره، لږ خو هغه بېچارګۍ او خواري غریبۍ ته یې وګوره. ټول خلک تر ستوني پورې په خپلو غمونو او دردونو کې غرق دي، او ته لا اوس هم د نفاق ورته پکې وایه. لږ د خلکو وشرمېږه، تر څو به دا خلک په یوه نامه او په بل نامه سره وي، تر څو به د یوه وطن خلک خپل عمرونه عمرونه په دښمنۍ کې تېروي.
د لونګۍ د خبرې د دومره غټ داستان راته جوړ کړه، پرې مې ده چې لږ فکر وکړم.
زه یې څه کوم، زړه مې در باندې سوځي چې په دا تېر عمر به په غلطو کارو پسې روان یې.
څه غلط کار مې کړی؟ ها
ټوله ورځ په ټلویزیونونو کې ناست یې او د نفاق خبرې کوې، کله په یوه په تور لګوې کله په بل تور لګوې. بیا چې د هغه ځای را ووځې، دغه د لونګۍ غوندې د جالي کارونو پلانونه جوړوې. ستړی مسې؟
خیر یوسې. ښځې، نن مې خلکو ډېر درناوی وکړ.
بیا دې په چا پسې مرد آباد او زنده آباد چیغې وهلې؟
که به کارونه همداسې روان و د خیره، نو ډېر ژر به خپل مقصد ته ورسېږم.
اوکې، څو تنه احمقان دې پیدا کړي دي او بیا خوشحاله یې چې مقصد ته رسېږم. که د خلکو بې اتفاقي او دښمني دې مقصد وي، نو خدای دې هېڅ دغه مقصد ته مه رسوه.
زه بیا د بس لپاره تلویزیونونو ته ځم، د نن ورځې مراسم مې په تلویزیونونو کې وګوره او خوند ترې واخله.
زه دغه د نفاق او دښمنۍ مراسم هېڅ نه ګورم. خپل ځان ته خپلې لونګۍ پر سر وې او بیا خوشحاله م یې.
لونګیو ته نه یم خوشحاله ساده.
نو څه ته خوشحاله یې؟
دې ته خوشحاله یم چې خلک مې په ټلویزیونونو کې وګوري، هره ورځ مې په راډیوګانو کې نوم اوري.
ګټه یې څه ده چې دونه ورته خوشحاله یې؟
څه وخت وروسته د جمهوري ریاست انتخابات دي، ځان کاندیدوم، ځان پوکه ساده.
مخکې کله چا رایه درکړه چې اوس به یې درکړه؟ هسې دې ځان مه مسخره کوه.
لیونۍ کېږم ښځې، دا ځل مې دومره منډې او خواري کړي دي چې خامخا به کامیاب شم. چې یو ځل د جمهوري ریاست په څوکۍ کینم، بیا به خوند وکړي، بیا به نو ته له مانه ډېره ببره ګرځې او وایې به چې د مملکت لومړۍ مېرمن یم.
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړی وه او برخه اخیستونکي وو صادق سپینغر، هارون ګلزاد، ستاره امینی، حیا اوریاخیل، حوزه حسین حکمت. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دادی: کابل 441، کندهار 22، خوست 1، کندوز 1 او جلال آباد 3.
لال یو گل میرا نت نت ناشه.